ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو هند ته د امریکا د ولسمشر د سفر د پاکستانی پوځ د مشر بیا چین ته د سفر او د خیبر پختونخوا او همداراز د کبالي سیمو د سکولونو د امنیت او په دغه برخه کې د موجودو ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې د جمهوریت ورځې په جشن کې برخه اخلي او په مصر کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ خوډب کې ولس کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه. د پاکستان پوځوي په داخل شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټن ځایونو په تازه بمباری کې 15 دیش وسلوال وژل دي. د اتوار په ورځ د پوځ د اماړي کو د سانګي یا ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا شوې ده چې پوځي جنگي الوتکو په داخل سیمه کې د وسلوالو په پټن ځایونو په نخښه کړی دي چې په ترس کې کورنۍ او بهرني وسلوال په نخښه شوی دي. ل ماشاله ډیو سره د خبرو په وخت ځای خلکو هم سیمه کې د هوایي بریدونو په خلې وکړ خو خپلواک سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځوي تیر کال د جون په میاشت کې پیل شوی د ضرب اعظم په نوم په پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2000 وسلوال وژل شوی دي او شاوخوا 200 امنیتي سرتیري هم وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د اتوار په ورځ په نوي ډیلی کې د خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو د لا پیاوړي کولو او ستراتیژیکي ملګرتیا پر مخ وړاندې بوتللو ژمنې کړې دي. د سی ان ان د یو راپور تر مخه دواړو مشرانو په نوي ډیلی کې یو خبري غونډه ته د وینا په وخت ویل چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو داسې معاهده کولو پر مخ تګ کړي کوم چې به امریکایي کمپنیو ته په ولسی جوهري منصوبو کې هند سره د مرستو کولو لاره هواره کړي. رویټرز اژانس لیکي چې نن به ولسمشر اوباما د هند د جمهوریت د ورځې په دستوره کې د مشر میلمه په توګه برخه اخلي او د وزیر اعظم مودي سره به د ریډیو د ژوندۍ خپرونې کوربتوب هم کوي. د میډیا د راپورونو تر مخه نوي ډیلی ته د ولسمشر اوباما د سفر په موخه کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف چین ته د خپل دورزنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړ پوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. د پوځ د اماړیکو د سانګي یا ISPR د خبر پاڼې تر مخه نوموړي د اتوار په ورځ په بیجینګ کې د چین د پوځ د مشر جنرال چی جیانګو سره ولیدل او ورسره د دوړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او دفاعي چارو خبرې وکړې. جنرال راحیل شریف په بیجینګ کې د هغه په اعزاز کې د ترتیب شوي ګارډ آف آنر معاینه هم وکړه او د چین د پوځي کمیشن د مرستیال مشر جنرال فین سره ولیدل. د ISPR مشر جنرال اسیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې ویلي دي چې د چین پوځي قیادت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان سره د مرستو باور ورکړي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان نن مشال لیډیو ته ویل چې د ګل په ورځ په ګورنمنت ډیګري کالج لوړګي کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د جګړې پر مهال زده کوونکو پر یو بل د چړو چاقوانو ګزارونه او فایرونه وکړل. د کالج انتظامیه وایي د زده کوونکو د ډلو ترمنځ د تفریحي ټور او د یونین د صدارت په سر اختلافات چې دا شخړه پکې جوړه شوه. د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار وایي اوس د زده کوونکو ترمنځ جګړه دوی ودرول ولې ځینې زده کوونکي نیولې. د زده کوونکو ترمنځ جرګه پیل کړې او کالج هم تر نامعلوم وخته پورې تړل شوی دی. په یاد کالج کې تر دې وړاندې هم د زده کوونکو ترمنځ جګړو کې تلفات رامنځته شوی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یو لس کسیزه پلاوی د جنرال شفیق فاضلی په مشرۍ کې د محل په پاکستان کې دی او د ځایي پوځي مقاماتو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال د پوځي سرچینو په حواله وایي چې یاد پلاوی به 15 ورځې په پاکستان کې تیروي او د لوړ پوړو پاکستانی پوځي مقاماتو سره په امنیتي چارو خبرې کوي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو اداره وایي دا سفر د هغو سفرونو یو لړۍ ده چې په دې وروستیو کې دواړو خواوو پوځي مقاماتو د یو بل لوري ته پیل کړي دي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز د امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتي مشال لډیو ته ویل په دې عملیاتو کې همداراز د امام صاحب ولسوالۍ سبان د 13 کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوې دي.
عملیاتو کې
در ولسوالۍ امام صاحب آغاز شوه. عملیاتو کې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې پیل شوي دي دښمن ته درانه تلفات اوښتي. له دیرشو نیولې څلوېښتو پورې تلفات دوی ته اوړېدلې. دوی زیات ټپیان هم لري او یو دیرش کلی له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. جنرال نصرتی هم دا زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په دې عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نوماند وزیران د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ور وغوښتل. په دې کسانو کې د سرحدونو قبایلو چارو وزارت لپاره نوماند قمردین شینواری، ترانسپورت وزارت ته نوماند فیض الله زکی او فواید عامه وزارت ته نوماند ډاکټر عباس بصیر شامل دي. نن د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پنځمه ورځ او له دې وړاندې هم دیارلسو کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. د مصر د حکومت مخالف مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښته وکړه چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د مظاهره چانو پر ضد له زور څخه کار واخیست، پرون مخام هم د ډزو اوازونه اوریدل کېدل. د روغتیا وزارت یو ویان ویل په ټول مصر کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله د قاهره په متریانو سیمه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونه پکې دي مخې ته راغلي. د یوکرین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې لراکټي حمله وروسته چې دیش کسانې وژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. ولسمشر پیترو پوروشنکو د حمله چې همداراز له نوي زیات کسان پکې ټپیان شول د بشریت پر ضد جرم وباله، خو وی ویل یوکرین په منس کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون ته ژمن دی. د یوکرین دفاع وزیر ویل چې د شنبه په ورځ پر ماریوپول ښار د روس پلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو د توغندیو درې حملې وشوې چې پر یو مارکیټ او د استوګنې پر یو سیمه ولګېدل. خو بلتون پال وایي چې دا توغندي د یوکرین پوز وشتلی. د اروپا د امنیت همکاري سازمان ویلي چې توغندي د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو څخه وشتل شوی. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض ګل مساخیل نه ورو چې د هوا سهل دی او پاکستاني روپۍ د نورو کرنسیو په وړاندې څنګه بدلیږي.
نن د ګلپورز د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیه شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپیه پنځه اتیا پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل دوه پنځوس روپیه او یو سل دوه پنځوس روپیه پنځه پیسې، یو یورو په یو سل څوارلس روپیه پنځوس پیسې او یو سل څوارلس روپیه پنځه اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپیه او اویش روپیه پنځه پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپیه اویا پیسې او اویش روپیه پنځه نوي پیسې او یو افغانۍ په یو روپۍ درې شپېته پیسې اغستې کیږي او په یو روپۍ پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي سلی رشتو گھنٹو کې با کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د خال خال وریز او د شپې د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه او کمه منفی نه درجه، پیښور او بنو کې پنځلس او درې درجه سینټی گریډ پوری وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان پر د تخیل او د پرون ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه پنځه دېرش مشکوک وسلوال وژلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال د هند پر سفر دی. د سیمې او پاکستان لپاره د نوموړي دغه سفر د ارزښت په اړه د چارو د پوهانو خبرې اوري. بلخوا د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف چین ته تللی. د سیمو د چارو شنونکي د نوموړي بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو لړۍ په یادولو سره وایي دغه هڅې پاکستان ته د ورپېښو ستونزو هوارولو په موخه کېږي.
دا د معمول دورې نه دي. امریکا، برتانیا، دا ټول هغه ملکونه دي چې کم زموږ د پرابلم د دې سره په سنسه دغه باندې د اړیکو ریلیشنشپ جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې د سکولونو امنیت ساتلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان وکړل. د چار سده د شبقدر خلک وایي حکومت باید د دوی د ماشومانو سکولونو ته چار دیواره جوړ کړي.
ماشومان صرف په میدان باندې ناستی، حکومت اول خودی خپله دې ته داسې په مخصوص پنډو باسي چې د دوی نه چار دیواری خوراته او کی کنه.
او د تاریخ پاڼه د دیونه په خبرونه کې په ملکن کې د انګریزانو پر ضد د پښتنو د پاتونونو پاړه اوري.
په تلسو پنځنوي کې چې بریدو کو پښتانه قضایي چونو دا تدری په ضد باندې وټنګې دلو.
هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی رپورٹ ترازو د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هواد جنگیل وتکو د اتوار پر ورځ یعنی پرون افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د وسلوالو مرکزونه په نخ کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه پنځه دېرش مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په وژل شو کې پر پاکستان او طالبانو سربیره بهرني وسلوال هم دي. تفصیل په خبره د ذبیح الله شفق په رپورٹ کې ورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه رسنوي ته ویلي چې د هوا جنگي جټ الوتکو د یکشنبه پر ورځ دا وخت افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د میشت زخدري وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې په وژل شوو کې پر پاکستانیو طالبانو سربیره په دې سیمه کې میشت بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په باب یې څه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط د پاکستان پوز وایي چې دا هوایي بریدونه یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي او زیاتوي چې په دې کې د وسلوالو ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون په 15 نېټه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته چټک شوي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نېټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې د ماشومانو په ګډون پکې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان امنیتي ادارو په بېلابېلو قبایلي سیمو او همداراز د دې هېواد په ډېری ښارونو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د جوړې کړې ملي کړنلارې له مخې تلاشي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سلګونو سخت دریځ وسلوالو او د هغوی د ملګرو د نیولو خبر ورکوي. که څه هم د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادا کوي او وایي چې د دې سیمې 90 سلنه برخه له ترهګرو پکه کړې، خو د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي د پوست اداو ته په اشاره وایي چې دوی د عملیاتو د بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه شي. دا یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د مخابراتي شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله خپلواکو او ځایي سرچینو د پاکستان په هوایي ځواک کې د وژل شوو ترهګرو شمیر دا پخلی نه دی کړی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621، په لنډو سپو 2113، 14513، 15,500 او 15,800 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدن خود امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال د هند په سفر دی. دا چې د موړي دا سفر پر هند سربیره د سیمې د امنیتی وضعیت په تیره د پاکستان او افغانستان لپاره څومره اهمیت لري، پر دې موضوع زما همکار مجید بابر له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال د هند په سفر دی. د راپورونو له مخه د ښاغلي اوباما دا سفر د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي او دوه اړخیزو تعلقاتو په لړ کې ډیر مهم ګڼل کیږي. خو دا چې د امریکایي ولسمشر دا سفر د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان او افغانستان لپاره څومره مهم دی، په نوې دلی کې د ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د خارجه چارو د څانګې مرستیاله مشره میرمن آرتی ټیکو سنگ په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
سفر د پاکستان په اړه یوازنی اهمیت دا څرګندېږي چې هغه په خپل وینا کې یو ور بیا په پاکستان ژغ کړی چې ترهګرو ډلو ته د خپلې خاورې د کارولو مخه ونیسي. بله دا چې د تیرو څو هفتو نه اوباما پاکستان ته د خپلو بیانونو له لارې اشاره ورکوي چې د ترهګرو ډلو په اړه دې خپل سلوک کې بدلون راولي، او د دغو بیانونو بیا موږ دا نتیجه ولیده چې د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د جماعت دعوا مالی سرچینې کنګل کړي دي. اوس په اصل کې آیا پاکستان دا ګام پورته کړی دی او کنه؟ خو په حقیقت کې د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان هم په دې معنی اخیستل کېږي چې د اوباما بیانونو پاکستان د فشار لاندې راوستی دی.
خو په لاهور کې د خارجه او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری بیا وایي چې که څه هم د ولسمشر اوباما دا سفر که یو خوا هند په پاکستان د فشار اچولو لپاره کاروي، خو د ده په خبره د دې سفر لوی مقصد په مشرقي آسیا او د چین نه ګیر چاپیره په تګلارو کې د امریکا او هند شریکېدل دي.
په شرقي ایشیا او پیسیفیک ایشین هیوادونو کې د امریکا مخ په زیاتېدونکې دلچسپۍ سره په کتو امریکا غواړي چې د چین او سیمې په اړه تګلارو کې هند ځان سره یو ځای کړي. نو د ښاغلي اوباما دا سفر په دې موخه دی چې په سیمه کې د هند ښکېلتیا د خپلو ګټو لپاره وکاروي. نو د دې سفر بنیادي مقصد د سیمې په تناظر کې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول دي. د دې له امله امریکا اوس هند خواته ډېر د نږدې کېدو تیاری کوي.
د آر ټی ټی کوسنګ په خبره د سیمې سره سره د دې سفر زیاته برخه د هند او امریکا ترمنځ د اقتصادي، ایټمی، امنیت او دفاعي اړیکو زیاتولو په اړه خبرو اترو ته هم ځانګړې شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي ایس پی آر لخوا په خبرکل شوی و خبر پانه کې راغلی د پوز مشر جنرال راحیل شریف په بیجینګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلی او ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دفاعي همکارۍ همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د چارو پوهان وایي د پاکستانی پوز د مشر بیلابیل هیوادونو ته سفرونه کول شي له ترهګرۍ ضد مبارزې سره مرسته وکړي. له اسلام آباد پرید احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چین په دورزنی سفر دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې راحیل شریف ته د دورې بلنه د چین چارواکو ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به نوموړی د چین د فوجي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کوي. د ISPR یو چارواکي د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې راحیل شریف به د چین فوجي او سیاسي مشرولۍ سره د امنیت او دفاعي مرستو په چارو هم خبرې کوي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په یو اسی وخت د چین په سفر دی چې نوموړي د روانې میاشتې په 14مه نیټه د امریکای خارجه وزیر جان کیری سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وروسته په 14مه نیټه د برتانیې په درې ورځنی سفر لندن ته لاړو. په پاکستان کې کارپوهان د جنرال راحیل شریف پر لپسې دورې او ملاقاتونه مهم بولي او وایي چې ملک نه تر هغه خاتمه لپاره نوموړي یو واضحه کړنلار خپل کړی دی. د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي
دهشتګردي والے معاملات چې دي صرف هغه فوج لاس کې اغشته دي بجای وزیر اعظم نہ آرمی چیف سے دے ہر شپ کے ڈیلنگ دے کئی ما پا خیل فلال ٹک روان دی افغانستان سرم تعلقات ٹک شو افغانستان اور پاکستان پرمنس کے تعاونم شو مجھ بے کانین اکوت خلاف کاروائیوں کا اغیدہ دی فضل اللہ پر خلاف لگے دی نو دوار ملکونا کا دغا شانتیو بلسا تعاون کئی او بل مجرمان دوان سر پتائی نا نو سیزو نو بر ٹک شی ما پا خیل دا پالیسی ٹک تا.
دا سیاسی چارو کارپو سلیم احمد دا راحیل شریف دا چین سفر مهم بولی او وائی
دورې چې دا ایکسٹراآرډینری دي او دا د معمول دورې نه دي. که تاسو وګورئ نو کوم طرفونو ته چې دورې روانې دي لکه امریکا برتانیا دا ټول هغه امپورټنټ ملکونه دي چې کم زمونږ د دهشتګردۍ او زمونږ د پرابلم چې کوم دي د دې سره په سنه سره دغه باندې د هغوی ریلیشن شپ جوړېږي.
یاد دی چې جنرال راحیل شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د دوه اونو په دوره امریکې ته هم تللی وو چېرته چې نوموړي د امریکې فوجي او سیاسي مشرولۍ سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا ISPR ویلی د افغانستان د سرحدي پولیسو یو لس رکنی ډله د همال د پاکستان په سفر ده. د خبر پاڼې تر مخه دغه پلاوی به د پاکستانی پوز له جګپولو چارواکو سره د پولی دوړو خو تا پر امنیت او په دغه لړ کې د همکارۍ پر زیاتولو خبري وکي. له اسلام آباد پرې بیا هم د احمد الله رپورټ اورو.
د افغانستان بارډر پولیسو لسرکنی ډله چې مشري لیفټیننت جنرال شفیق فاضلی کوي د پاکستان په 15 ورځنی سفر ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغان پلاوی به د خپل پاکستان سفر پر مهال د یاد شوی ملک اعلی فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دوه ملکونو د پولو سکیورټي په چارو خبرې اترې کوي. خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې د افغانستان د ډلې دا دوره د پیښور کور کمانډر او د جنوبي کمانډ کمانډر د افغانستان د دورو تسلسل دی. د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د دوه ملکونو اعلی فوجي چارواکي پر لپسې د یو بل د ملک دورې کوي. د یاد شوې پیښې وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننت جنرال رضوان اختر دوه ځل د کابل سفر کړی وو. د تر څنګه د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف کمانډر جنرال جان کیمبل هم د پاکستان دوره کړی وو. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد فوزی چارواکو د دې دورو په حق لوایي
سر تبدیلې خو د پاکستان پالیسو کې راغلي دي او د ظاهري گی چکم تریخواله او کم یو بل باندې الزامات او یو خلیج او د دواړو تعلقاتو ترمنځ هغه اشرف غنی صاحب د حکومت سنبالول نه پس او خصوصا د چې په خور کې کوم په خښو د غې نه پس یو ډېر نږدې رشتہ زما په خیال باندې قائم دی یو امید شته دي.
خبريال او سیمایزو چارو نظر لرونکو طاهر خان وایي چې د دوه ملکونو دا کوشش دی چې د پولي دوه غاړو ته د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي وکړي.
افغانستان اوسنی چې کوم پلاوی پاکستان ته راغلی دی مهمه
موضوع هم دا ده چې څنګه دې دا تګ را تګ دغه وسلوالو د دې مخاوني سي او بل مهمه خبر دام ده چې دې دا فیصله کړی دا چې یو غالي تا اپریشن کیږي نو بل غاړه به داسې امنیتي ګامونه اخلي چې دې نه وسلوال هغه هیواد ته داخل نشي. دویمه مهمه فیصله دا ده چې کوم هغه د رابطې مراکز پاکستان افغانستان اوس فیصله کړی چې هغه یو په تورخم باندې بل په سپین بولدک کې د کندهار دغه بیا پرانیزي. اوس داسې ښکاري چې د دوی اعتماد محال شوی دی.
یاد دې وي چې د پاکستان د جنوبي کمانډ کمانډر لیفټنن جنرل ناصر خان جنجوا د روان میاشتې په 28مه نیټه او د پېښور کور کمانډر لیفټنن جنرل هدایت الرحمن په 19مه نیټه د افغانستان دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د هند د یوې ورځپاڼې دی هندو په یوه لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو یو پلاوی به پاکستان ته سفر کوي او دغه هیواد د حکومت لخوا پر جماعت الدعوة ډلې د اعلان شوو بندیزونو د عملي کېدو جاج به اخلي. خو پاکستان بیا ویلي دغه هیواد ته د یاد پلاوی تګ د معمول یوه دوره ده. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه ورو.
د هندو ورځپاڼې د ریپورت لیکي د پاکستان د خارجه چارو وزارت تایید کړه چې د جماعت داوا ډلې او د هغه د مشر حافظ سید خلاف کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلی. د دې وزارت ویان دی تسنیم اسلم یاد ورسپانې ته ویلي حیرانه ده چې دا ډول ریپورټونه ولې مخې ته راغلي، ځکه چې د جماعت داوا ډلې خلاف خو په دې ورستیو کې کوم نوی بندیزونه نه دی لګیدلی، بلکې دا ټول بندیزونه په 2008 کال کې لګول شوی وو. دا ریپورت د خپل زرایو په حواله لیکي چې ملګرو ملتونو کې د بندیزونو د تجزیه او سارنې د سانګې دوکې سیستم به د روان میاشتې په اخیری هفته کې د کابل او اسلام آباد دوره کوي او هم په روان کال کې به ملګرو ملتونو ته خپل ریپورت وړاندې کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې ټیم د ورتګ تصدیق کړي، خو ویلي دي چې دا د معمول دوره ده او د تا کومه خاصه معاینه ویل مناسب نه دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نړیوالو پولیسو یعنی انټرپول ته یو وار بیا د جماعت دا وډلې او حافظ سید خلاف د بندیزونو په اړه خط لیکلی دی. خو د هغې نه څو ورځې پس حافظ سید په لاهور کې یو جلوس ایستلی و چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دې هکله د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دی هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان باندې د خپلو نړیوالو ذمواریو پوره کولو لپاره غږ کړی دی. ورسپانه لیکي ښکاری داسې چې خپل ذمہواری تر سره نکړي نو په دې مسله کې به پاکستان د لا نور فشار سره مخامخ کیږي، ځکه چې په دې ورستیو کې د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه د منلو وړ نه دي او دا چې د ممبئی ترهګر بریدونو تر شا لاس لرونکي خلک دی عدالت ته وړاندې کړی شي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیو،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای دیو.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې د صوبې د سکولونو د امنیت ساتلو په لړ کې د یو لړ اقداماتو کولو اعلان وکړ. خو په شبقدر او ورسره په لګیدلې و ممند او باجوړ جنسیو کې یو د پام وړ شمېر سکولونه بیا داسې دي چې د امنیت ساتنې په برخه کې اندېښنې موجودې دي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبریال شانواز ترگزی دا رپورټ ورو.
د خبر پختونخوا صوبې د حکومت هغه اعلان چې د هر سکول سلور اړخیزه دیوال باید 14 فوټ اوچت کړي شي او په دروازه کې دی وسلوال چوکیدار ناشتوي. غیر سرکاري سکولونه خو منلې، ولی سرکاري سکولونه لا هم دغه سہولت یا د حفاظتي ګام څخه محروم دي. په محمود ایجنسی کې 125، په باجوړ ایجنسی کې 100 او په شوقدر کې 10 سکولونه داسې هم دي چې وسلوالو الوزولي او زیاتره پکې لا هم اړنګ پراته دي. نو په داسې حال کې د حکومت څه ذمہ واري جوړیږي؟ سید نادر شاه بچا چې د شوقدر یو ځای خبريال دی وای
داسې سکولونه شته چې پیښ شو چې په هغه کې ماشومان صرف په میدان باندې ناست دي، په تش میدان باندې، او د هغوی دپاره هیڅ قسمه چاردیواري نشته دی. نو که حکومت دا قسمه اعلانات کوي، نو اول خود یې خپله داسې یو عملي قدم اوچت کړي چې دې ته داسې پنډ مخصوص پنډ وباسي چې صرف او صرف د دوی نه دا چاردیواري خوراتاو کړي کنه.
او وروسته ګورنمنټ پرایمري سکول ارنډه شو قدر ته ورغلم چې نه خو سلور اړخیزه دیوالو نشته او نه سرکاري چوکیدار مقرر دی. دوه استادان او شپېته ماشومان په دوه کوټو کې ناست وي او د سرک په غاړه جوړ سکول کې زده کړې کوي. د دغه سکول مشر استاد سره مې خبرې وکړې.
معلوم مختار احمد دی، دغه خو بنیادی سہولتونه نشته. مونږ خپل محکمې درخواستونه ورکړي، هغه لکه چاردیواري جی نشته، پولیس والا دغه مغه ورکړي، سیکورټي اور سم ورکړي، هغه تاسو انتظام بوش ان شاء الله د هفته لس ورځې کې نه چوکیدار نشته جی.
نو حکومت د خپل سکولونو د سیکورټي ذمہواری ولې نه پوره کوي؟ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیمي سټانډینګ کمیټي چیرمن عارف احمد زینم دغه پختنه وکړه.
ډیرو کسانو ته مونږ ویلی مو چې کوم سکولونو کې دیوا چار دیواری نشته، نه بس چار دیواری پورته کیا به اوچت کی. دا غیر چار دیواری بندوبست هم ان شاء الله کې دوه ورځې زر مونږ خو لکه الریډي یو پروګرام شروع کړو تعمیر سکول ته زیاتره فنډ چې کوم دی مونږ هم په چار دیواری باندې پرنسپلانو ته یې چار دیواری باندې
او کوم د غیر سرکاري سکول انتظامیه د حکومت په اعلان عمل نه کوي، نو ورسره به څه عمل کول شي او یا نه؟ عارف احمد زئی وای
سکول کول اول نه مخکې تا سره انوسی نی نو هغه پورې سکول هغوی نشي کول اول او انوسی لپاره دار چې هغوی به وزیت کوي او هغوی به خپل چې کوم اقدامات د حکومت د طرفه ذکر شوي دي نوم بیا به هغه چکي چې هغه موجود وي انوسی به ورکړي کېږي.
په شوقدر کې د دیوالونو جوړونې مستریان یا ګلکاران لګیا دي او د سکولونو دیوالونه اوچتوي او د زیاتره سکولونو مخې ته وسلوال چوکیداران هم ناست وي. خو سرکاري سکولونو کې دغسې قسمه ګامونه ډېر کم په نظر راځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
بلخ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیس وایي د سیمې یو نیم سل سکولونه چار دیواره نه لري او ډیره ممکنه ده چې وسلوال یې په نخه کې. د سیمې اوسیدونکو له حکومت غواړي د دوی د ماشومانو د سکولونو امنیت خوندي کړي. د سیلاب مسعود رپورټ پرې وړو.
د لکی مروت پولیس فورس ضلعي مشر اسماعیل کاډک د وایوند له طرفه مشال ریډیو ته په یور الجلی برېښنایي لیک شي. د پولیس فورس ضلعي مشر د پښتونخوا حکومت د محکمه تعلیمات سیکرټری پام دغې طرف ته راګرځولی دی چې د لکی مروت په سیمه کې یو سل پنځوس داسې سکولونه موجود دي چې کوم چاردیواري نه لري. خطره کېدای شي چې د چاردیوارۍ د نشت په وجه دغه سکولونه هم د پېښور آرمی پبلک سکول غونډې پېښه سره مخامخ شي یا په دغه واجه د دغو سکولونو په عمارتونو کښې چاودېدونکي مواد کښې شولی شي. په لیک کښې دا هم واضحه کړې شوې ده چې په دغې رنګ حالاتو کښې د ځایي انتظامیه دپاره دا ګرانه ده چې د سکولونو د شپې ورځې حفاظت، د طالب علمانو د ژوند ژغورنې او د دوی د تعلیم سلسله جاري ساتلو بندوبست وکړي. د لیک په آخر کښې د پولیس مشر د پښتونخوا حکومت توجه دغې طرف ته راړولې ده چې د دغو سکولونو د چاردیوارۍ جوړولې دپاره د بیړوندي اقدامات وکړي. کله مې چې د لکی مروت پولیس فورس ویوند شاهد امید سره تماس ونیوه، هغه د رالېږلې برېښنایي لیک د پخلي سره په دا رنګ وژغېده. په دغه اولې سره د لکی مروت اوسېدونکي هم اندېښمن دي چې هسې نه د دوی بچون هم د خطرناکو پېښو سره مخامخ شي. د سیمې یو سیاسي سماجي کارکون لیاقت علي سیام یایي لیاقت علي سیام دا هم وویل چې دا یو ځای د ځایي انتظامیه غوښتنه نه ده. د لکی مروت ټول اوسېدونکي د دغې غوښتنې حمایت او تایید کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. 2:30 بجې کیدونکو دی د نجیب عامر نبا لند خبرونه واورو.
د پاکستان پوزوی په د داخل شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو په تازه بمبارۍ کې 15 وسلوال وژل دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د هند د جمهوریت ورځې په دستوره کې د مشر میلمه په توګه برخه اخلي او د وزیر اعظم مودي سره به د ریډیو د ویژوندې خپرونې کوربتوب هم کوي. د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف چین ته د خپل دورزنی سفر پر مهال د خپل چینی سیال او د چین د یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار نن مشال لډی ته ویل چې په ګورنمنټ ډیګری کالج لوړګي کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو لس کسیزه پلاوی د جنرال شفیق فاضلی په مشرۍ کې دا مهال په پاکستان کې دی او د ځایي فوجي مقاماتو سره لیدل پیل کړی دی. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د فوجي عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او له 150 زیات کلي د وسلوالو نه تصفیه شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نوماند وزیران قمردین شینوار، فیض الله زکی او ډاکټر عباس بصیر د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ورغوښتي دي. د مصر د حکومت مخالفو مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د یوکرین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکټي حملو وروسته چې 10 کسان یې وژل، پرون په دې هیواد کې د ملي ماتم ورځ وه. او د یونان د سغدریزی کینړخی ګوند سریزا مشر په پرونی عمومي انتخاباتو کې د دې ګوند له ظاهري بریا وروسته ویلي چې دا هیواد د اقتصادي ستونزو له خطرناک پړاو څخه وتلی دی.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالې رابې اکرم خان اورو.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې دي کې د هفته او د اتوار د شپې د ملک کم از کم 80% علاقہ په تیارې کې ډوبه وا او د دې سبب په اړه ویل کېږي چې په کامی ګریډ سټیشن کې فنی خرابي وا. ادارې وايي د اوبو د بجلی وفاقي وزیر په وینا چې د تخریب کاري له وجې د بجلی نظام متاثر شو، خو د ادارې په وینا چې په هنګامي حالاتو کې د متبادل سریې بندوبست کول د حکومت ذمہواری ده او د حکومت دا اصول سګنشي منلې ځکه چې په 8 جنوري او 13 میاشتې کې هم داسې پیښه مخې ته راغلې وا. ادارې لیکي د بجلی په بحران قابو موندل د موجوده حکومت ومبه ترجیح او د لپاره د موثر اقدامات او چتابولو اعلانونه هم کړی وو. نو سوال دا دی چې ولې د حکومت د کوششونو سمزبته نتیجه رونه وته. ادارې زیاتوي د بجلی د بریک ډاون د پیخه په واضح توګه د اهلیت د کمی معاملې ښکاری. د بجلی د غلا مکمل خاتمه، د ګیس کمی ختمول او د بجلی مسله داسې معاملې دي چې په دې کې سمجبوري نشته، بلکې د لپاره صرف اهلیت پکار دی. هم په دې موضوع اکسپرس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د بجلی د فرهمه نظام خجوړول لپاره جو ورکړي، ځکه چې داسې خبرې کیږي چې موجوده ترانسمیشن لاینونه زیات بوج نشي برداشت کولی. ادارې وایي چې که اوړي موسم راشي نو په دې مسله کې به اضافه کیږي. وایي چې حکومت په دې مسله قابو موندل لپاره منصوبه بندي شروع کړي او که په دې مسله قابو نه موندل شو نو د بجلی د یو دم بندېدو دا مسله به وي او حکومت لپاره په مسلو کې اضافه هم کیږي. مشکل رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغان مهاجرینو واپسې په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نوټس اخیستی دی او ویلي دي چې افغان مهاجرین زموږ ورونه دي او دوی کې واپس تلل غواړي نو دغې په لار کې به هیڅ مشکلات نه وي. ادارې وایي افغان کډوال دیش کاله مخکې پاکستان ته راغلي وو او هغه وخت د دوی کفالت امریکایي او نور مغربي ملکونو کولو، خو چې کله د طالبانو حکومت ختم شو نو دا کفالت اچانک بند شو او اوس دوی د پاکستان وسایل استعمالوي. ادارې مخکې لیکي افغانستان کې درې ځل ټول ټاکنې کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې هلته امن په ځای دی. ادارې وایي د ملګرو ملتونو د اصولو مطابق یو مهاجر په زبردستۍ خپل ملک ته نشي لیږل کېدی، خو د ملګرو ملتونو د اصولو خپل د نظر سانه تکازه کوي، ځکه چې یو ملک امن پزې شي نو آیا بیا به هم یو تن مهاجر وي؟ ادارې زیاتوي د افغان کډوالو واپسی به افغانستان کې امن او امان ته نور هم تقویت ورکړي، ځکه چې دوی واپس شي نو هلته به امن او امان آغاز وشي او دوی به د افغانستان په معیشت کې هم مثبت کردار ولوبوي. ادارې اخیری کلی کې موجوده حالاتو په تناظر کې ضرورت د داسې پالیسۍ دی چې کوم افغان کډوال د کیمپونو نه بهر اوسېږي او کوم غیر قانوني هلو ځلو کې مصروف دي باید چې د هغې خلاف کاروایي وکړی شي، ځکه چې د دوی هم داسې هلې ځلې د دواړو ملکونو د اولسونو ترمنځ اختلافات جوړوي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د گلف نیوز روزپانې په پاکستان کې د پټرول پر بحران او د دی نیوز روزپانې د پاکستان د جمهوری نظام د نیمګړتیاو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له اسرار عالم مومن دا وورو.
گلف نیوز ورسپانه لیکي اوس په پاکستان کې د یو بل بحران دراتلو هم امکانات دي. هغه دا چې د بجلی پیدا کول لپاره د استعمالیدونکو پر نس آیل د کمیدو رپورټونه مخې ته راځي او کچري داسې وشي نو له دې سره به د بجلی د پیدا کولو صلاحیت لا پسې خراب شي. لوړاندې په یو شمیر سیمو کې هر ورځ تر 15 غنټو پورې بجلی نه وي. په مقاله کې راغلي د پېټرولو له بحران سره د تړلو وزیرانو احتساب نه کول د دې هیواد د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دی وزیر اعظم نواز شریف ته دوه کارونو ډیر تاوان ورسوو. لومړی دا چې نواز شریف د قومي امنیت په اړه د یوې کوټلې تګلارې پر اوړو کې ناکامه شو او له وسلوالو سره یې د مفاهمت کولو لار خپله کړه او د دوران وسلوال لا پسې منظم او پیاوړی شو او دا رنګ په پېښور ښار کې د څه باندې 140 د سکول زده کوونکو په وجنې سره یې خپل زور وښود. په عین حال کې نواز شریف او د هغه حکومتي ملګري په هیواد دننه د اقتصادي چیلنجونو په سمه توګه مخه نیولو کې هم ناکامه شوي او په تېره اونۍ کې د تیلو بحران دغه ناکامي په ډاګه کړه. بلخو د پاکستان د نیوز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو د نتیجو پر سر بحران ختم شو او یو داسې ګډ حکومت رامنځته شو کوم چې د شمالي ولایتونو خلکو غوښتو. خو د مکلیکونکي په خبره د رپورټونو له مخې اشرف غنی د کابینې د غړو لپاره سخت میرټ مقرر کړی او داسې کسان کابینه کې اخلي چې پوهه لري او ماضي یې پاکوي. د لیکوال په خبره افغان ولسمشر غواړي چې هغه کسان د کابینې غړي جوړ نشي کوم چې په تیر وختونو کې جنگ سالاران وو او بیا وروسته حکومتي وزیران جوړ شو. خو اشرف غنی د دې خبرې باور نشي ورکولی چې د کوم کسان د کابینې لپاره نومولي دي هغه به له پارلمانه د اعتماد ووټ واخلي. که څه هم اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله له اشرف غنی سره په یوه لار روان دی خو د عبدالله لپاره به ډېره ګرانه وي چې هغه ډلې له پامه وغورځوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې له ده سره مرسته کړې وه. په مقاله کې راغلي دي که څه هم په پاکستان کې جمهوریت نوی نه دی خو بیا هم کولی شي چې له افغانستانه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د کابینې لپاره نومول شوی هر کاندید به د ولسی جرګې له غړو څخه د اعتماد ووټ پر دی اخلي چې هغوی ته به خپلې منصوبې وړاندې کوي او دارنګ د هغوی د پوښتنو ځوابونه به وایي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د مصر د حکومت مخالف مظاهره چانو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتي وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
چارواکي وایي ډیری مرګ ژوبله د قاهره په مترینومې ناحیه کې چې د اسلام پالو اکثر مرکزونه پکې دي پېښه شوه. په دې ځای کې پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره لوخ کې بهونکي ګاز او یو ډول خاصو مرمیو کار واخیست. پرونی مظاهری وروسته له هغه پایل شوې چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د اسلام پالو ائتلاف خلک اعتراضونو تراو بلل. مظاهره چیان د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی د اخوان المسلمین پلویان دي چې د امنیتی چارواکو په وینا پور غورځونکو بمونو او راکټونو سنبال دي. د قاهره په مرکزی برخه کې بیا د حکومت پلویانو له مظاهره چیانو سره نښتي وکړي. قاهره چې 3 میلیونه اوسیدونکي لري پرون د یوې دښتې په څیر ښکارېده. اکثر خلک په نښتو کې د ګیر پاتې کېدو له ویرې په خپلو کورونو کې پاتې شول خو په واټونو کې یوازې مظاهره چیان لیدل کېدل او امبولانسونه چې زخمیان یې لېږدول. پولیسو د قاهره د تحریر چوک په ګډون د اکثرو لویو ښارونو مرکزی چوکونه بند کړي وو. په مصر کې روان تشدد د عربي هیوادونو د هغو پاتسونونو دوام دی چې 4 کاله مخکې پیل شول. په داسې حال کې چې ټاکل شوی مصر پر روانه مارچ میاشت کې د مرستندویو هیوادونو د مهم کانفرنس کوربه وي دا نارامۍ که څه هم محدودې او خورې ورې دي خو ښایي د مصر په اړه تصور زیانمن کړي. همدارس څارونکي وایي دا به هغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ورسره مخامخ دی. ولسمشر السیسی چې د افراطي وسلوالو پر ضد په مبارزه کې ښکیل شوی د مصر د اقتصادي رغونې هڅه کوي او د کانفرنس ته خورا زیات هیله مند دی. د السیسی حکومت د هغو لیبرال ډلو له مخالفت سره هم مخامخ دی چې د 2011 کال په پاتسون کې مهمه ونډه درلوده خو د دواړو اړخونو په خپلو کې د بې اعتمادۍ د له منځه وړلو او د خپل ځواک د یو موټی کولو هیڅ راز نښې نښانې نه دي څرګندې کړي.
رنادا
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زمېما نه اسلام دې نه زمونږ دې پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوی.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وزایت ټولنې لخوا د وړیا طبي معایناتو ناروغانو ته د دوایانو ورکولو په موخه 15 ورځنی میډیکل کیمپ لګول شوی دی. په سیمه کې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو کډوال خوختي وایي چې دغه کیمپ ورته ګټې رسولې دي. له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پدر اسماعیل خان کښې د فاټا ډایریکټریټ په ملاتړ د غیر سرکاري تنظیم وزیرستان ډیولپمنټ اسوسیشن له طرفه 15 ورځنی لګیدلې کیمپ ته د مفت علاج دپاره د قطبي او سویلي وزیرستان کډوالو یو شمېر انځورون را روان د دغې موقع نه استفاده حاصلوي. دلته موجود د سترګو یو رنځور محمد ولی چې ډاکټرانو یې معاینه کړې دوایانې یې ورکړې دي وایي:
موته د سترګې تکلیف و، زه دلته راغلی یم. ډاکټرونه پاوډر خلی انداز باندې د میژو ټریټمنټ یو کا دا وی هر کړل او سره سره د سترګې شیشې هر کړل او میژ دریای چې دا شاید جاری وسته شي.
د سر خرج نیولا یو بل قبایلی بوټک خان چې د معنی او علاج د پاره په قطار کې ولاړ صحیح لاري وار وای ځنه
یو مو سار بیماری دو زه دل ته روغلایم چې معنی ما او کو بیماری او بیا خدای شا کو پدا تا ما روغلای چې د بیماری د شای یا شزه پورا شزه ډاکټر دی ساریونه پورا ساریون ډاکټر دی ماشاالله چې شکر خدای وکړو.
د فاټا ډایریکټریټ له طرفه د کیمپ انچارج سپروایزر زر ولی خان د کیمپ او په کیمپ کې د رنځورانو د علاج په باره کې په دا رنګ تفصیل راکړم:
دلته الحمدلله چې څونه سکیږي دوایانې دي، د سرجري د ایکس ری دي، دا فری اف کاسټ ورکوي. پرون په دې کیمپ کې چې کوم دی مونږ 1200 مریضان کتلي دي، په هغه کې چې کوم دی نو 11 کسانو چې کوم دی نو مفت اپریشن شوی دی. دا اپریشن نه وکړو کم چې په ډی خان کې یا په ټانک کې په 20000 باندې کوي. دلته بدې نه یو روپۍ ټیسټونو بم تنه یو روپۍ نشته کې زموږ به کوشش دوباره بم دا وی چې ان شاء الله درې میاشتې بعد موږ د دې علاقې بیا وزټ وکړو او د دې ان شاء الله د هیلث فیسیلیټیز د په ډور سټپ باندې ورکو.
د وزیرستان ډیولپمنٹ اسوسیشن مشر نور محمد مسعود د قطبی سعودي وزیرستان کډوالو ته ژغ ور وکړ چې کین تراشي د مفت علاج نه فائدہ پورته کی.
د ای ډی پی سکیم دی کا د نارت وزیرستان دی کا د ساوت وزیرستان دی د تا دا پیغام ورکاو چې دغه ممکنه ده دغه فائدہ اخلي چې څه قسم ته مریضون
یاد دیوی چې دا کیمپ د ډیر اسماعیل خان ملتان جدنلی سړک په غاړه په فتح موړ کښې لګېدلی دی چې په کوم کښې به د روانې میاشتې تر 28 نېټې پورې د رنځورانو مفت علاج کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
څوکشته کرشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی.
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې زنګول ما دا ماشوم بچو بچا پډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدم کوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د دې اونۍ په خبرونه کې په ملکن کې د انګریزانو پر ضد د پښتنو د پاڅونونو په اړه اورئ. د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان ستاسو لپاره جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی وو او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوزونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1895 کې جنګېدلی وو. او بیا د په یاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزې په غرونو یا د بابر غاښي باندې یوه مورچه جوړه شوې ده چې د
چرچل پیکټ پنوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیانو په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي، چې یو په کال 1895 او دویم په کال 1899 کې روجت شوی و. پړومبي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه، چې بیا وروسته یې د دغې دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب دی ستوري آف ملکن فیلډ فورس لیکلی دی، چې بیا وروسته د چترال ملکې په نوم په پښتو کې ژباړه شوې ده. لومبی پاسون د انګریزانو په دیر د حملې په ضد کې روچت شوی و، او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و، چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالي نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی و، او بیا وروسته یې د هغې وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو معاهدې لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو دپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1893 کې وشوه، نو د هغې وخت د دیر نواب عمرا خان پی اعتراض او دو د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډایران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی. د دغه پاسونونو په حقله وایي، په
1895 کې چې کوم پاسون شو، دغه خو هغوی لار نیو د پاره چې دوی چترال ته لاړ نه شي. په تاڼه کې مزاحمت شوی و، په درګه کې هم شوی و، په ملکن کې هم شوی و. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخی پاسون چې دی، نو دا بیا په 1899 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د اسخا کوټ اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې دا ملکن په تاریخ جوور نظر لري او د مولوی مخفی په نوم یې یو کتاب لیکلی دی، دا کال 1895 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1895 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکان په طرف باندې، او دلته چې کومه دینو پښتانه قبایل چې ونو دا دوی په ضد باندې وجنګېدل، دوی په دویمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا به شي خبر واورېدل. دغه شانتي برفیلا کې او خار کې او بیا چې کوم دی نو په اماندره کې او داسې چار چاپېره چې کوم دی نو دي خپل هم بیا ټوکړلو، بیا چې کوم دی نو په چکدره باندې ورواړېدل په دواسین باندې، او دغه ځای کې هم چې دی نو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دی نو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندول عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه، او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي که چېرې انګریزانو د دیر ریاست واګي یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې اکله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نوابو خو د دنه نوابي تلې وه، دی په منګوره کې اوسېدو. نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو، نو دی ولې جلالات ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته وي چې ته به زموږ د فوج نه مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهې چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1895 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
زمونږ
مشران سر دوی ویلی چې مونږ خالی زو بیا دغه کې بیا هغه د خپل خبرې نه وتښتیدل وی وی چې تاسو خو زمونږ سره ملک مایده مانه کړی مونږ ته مزاحمت وکړو بیا زمونږ نزو نو یو ایجنسی جوړ کړل د ټول دغه نه پاغه کې ملکان با جوړ دیر چترال سواد دا ټول یو ایجنسی کړه د دې هډ کوارټر چې وو نو د ملکان کو
چرچل چې په کال 1304 اویایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټنټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼه ته به د جنگ په حقله رپورټنګ هم کولو چې بیا وروسته د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کی لکھ دی. ڈاکٹر زیار وائے چی پدغه جنگ کی دا چرچل سے خاص کردار نہ دے پاتے شوی او دبا صرف دا جنگ حالات رپورٹ کول
نو دا چرچل پدغه والا باندې رول چی دے خو صحافی مو خو ظاہر دا چی فوزی دغه کی بد مشوری مو ورکڑی انتظامی کی بہم ورکڑی پدغه والا دا دغه رول جوړ شوی دی نور دا دغه زے سر پا کم دے چی چرچل پی کٹ سی دا دس خاص واقع تالا لینا را
خو بیا فضل زمان شلمان وائے چی چک درے سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادگار جوړ شوی دی دغلته چرچل نه صرف جنگیدل دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورٹ کړی دی
پدې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برتانیې وزیر اعظم شو هغه چرچل او د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی وو خو بیا لکه د فوج کې د کیپټن په حیثیت باندې شامل د دوی په یادګار کې چې کوم دی نو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دی نو یو پیکټ هم جوړ شوی دی
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه زینا یو غږ پورته شو چې رستو د هغې کومک او ملاتړ د پاره د مردان نه تازه فوزونه راورسېدل
جولای میاشت 1897 دی حمله وکړه په چکدره باندې او په ملاکنډ باندې نو د چرچل پیکټ کې سفوجیان ګیرو دې ته به شیشو غارت وي هغه وخت کې نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته وختو د شیشو غارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږه بچ کی نو دې دوه لفظونو په انډیا کې یو طوفان را وښتو د هندستان نه فوج رالو په ملکن جګړه وشوا په لوم په ورس د دې علاقې ولا سو خلک مړ شو په دویم ورس سوار له سو خلک مړ شو
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1309 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیجندل کېدو په مشرۍ کی خوشا دولت زرزائی لخکر د چکدری او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج ته ویزانی او مالی نقصان ورسولو فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
پوښتوی و چار بیت ته چې پلانډا کی ورته ولا ستور پسیر دی او دین پیرانګې او د ځان ته بیرته هغه وخت دا دین پیرانګې چې ونو دالک ملکن د دې جنسې پولیټیکل ایجنټ نه سکی دی حمله وکړل په ملکن باندې او دا شانتي په تاګه جنگ کې انګریزانو ماته خړلې وازه چې دوی کو تر رسیدلې و وسه تر لاسه کړو خو انګریزانو چې کم دینه د مردان تا د دم فوج را ورسېدو وسه ولا را ورسېدو دا جنگ د ګټې په ځای باندې په ماته باندې تمام
سرتور فقیر چې انګریزان ورته لیونی مولا هم ویلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1311 او ویشتم په مینس کې د بونیر ریګانو میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1311 کې د سواد په سیفور سیمه کې وفات او هم هغلته خښ شوی دی د په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لندکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ لپاره تیارول ډاکټر زیار په دیکله وایي
سرتور فقیر وته وی او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان ته تلی وو کم ځایونو ته تلی وو د هغې نه چې بیا راغې نو دوی بیا دېره شوې په لنډاکي کې وو او په لنډاکي کې د هغه د زبرګې ټس لاړه چې داسې زبرګ دی په چینک کې چې چی او یو اوبه واچي نو هغه بیا نه ختمېږي او په زرګونو خلک چسکي خوري یا دغسې په دیګ کې چې ګوتې ووي نو چې سیر وریجې پخې کې نو 1500 کسان پرې مړېږي خلک ورسره په ډېر تعداد کې را مرګري شي.
خو بیا لطفرحمان وایي چې سرتور فقیر چه دا فکر مستان پا نوم هم یادی دو دا کال اتر لسوا درش پیتم دا امبیلی پا جنگ که هم جنگی دلیو او دا غلطا دا درور او نور خپل خپلوان دا انگریزانو سرا پا جنگ که مرشیویو نو زکا هغا دا انگریز خلاف دا جهاد یا پاسون اعلان اکڑو
دا دا 1863 پا جگڑا کی ساگش سوا دا درور چه پا پالوان با یادی دو اپا که شید شیو نو پا دا غا وجه منی دا انگریزانو نا دیر زیاد نفرت کولو کلا واپس رالو نو تا بیاد انگریزانو خلاف کار شروع پ1897 کی دے سواد ترر او د سواد خلقو ته وی چې د انګریزان زره دی علاقین زغلو نو څنګ به زره او د بشګی دم گم اب د انګریزانو تر ته اولم د انګریزان په ټول لاندې شي نو تاسو وایلی
وایلی کیږي چې انګریزانو د اتل لسوا او نوی پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
بدل یا مخالفین کمزور قبل دا امانتارا ہوئی سیزل ہے دا خار او خار سیزل ہے دا شانت ڈیر مشہور نور کلی چکم دنو دے دیم سیزلیو دا نوے کلی سیزلیو دا دیر کلی دا دی دا غشو بیا چکم دنو گردارے پاکی دیر شیو بے خلق دیر نیو لیو
دا غشان چرچل پخپل کتاب کی ہم لی کلی دی چی دا رنبے ورس دا جنگ رستو دخمن یعنی زائی پختان پا ٹوپکو ٹوپکو پا خالی میدان او پا ٹوکی مڑ پراتو دا انگریزان پا وینا پا دا جنگ کی پا ملکن کی وسوا او چکدرک کی دریزر دخمنان وجل شیو. فضل زمان شلمان وای چې د انګریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانیې د ټولو لوی جایزې وکټوریا کراس ورکړل کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پای ته ورسېدو نو دوی خو ډېر دغه سره مخ شوي وو ډېر په نرتوب وته وو چې ځان خلاص کړم نو بیا انګریز سرکار چې کوم دی په دې شخړه کې چې کوم تورځني کوم جرنیلانو ښودلې وه درې کسان وو درېو یو یو لچې دنو ویکټوریا کلاس ورکړ.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا رستو په ټول قبالي پټی کې خپور شو چې په ړومبي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي او بیا د ممندو باجوړ خیبر او ټول قبالي سیمو کې د انګریز خلاف خلک راپاڅېدل خو دغه جنګونه د دوی په ماتې ختم
دغه د ونوي پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی په نورو جلسو کې هم شوی دی بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان خو دا وه چې د دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمیم وو د تعلیم کمی هم وو نو ځکه په یو وخت نه و شوي په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي په بیلو بیلو وختونو کې وشو نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوی ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونې کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېر سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. د سرتور فقیر په حق لا ویل کیږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سواد پتی فور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اوس شو. اوریدونکو په دیر کې د چرچل پیکټ او په ملکن کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار فضل زمان شلمان او لطفرحمان سره د بحث پرانا کې درکړل او که چېرې تاسو په دې حق لا څه معلومات یا نیوکې لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل اونې پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا پیخاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پپاو کم یو لس بجے